السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ورې په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منورشان یې پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخي وړاندې کوي
د امریکای د بهرنو چارو د وزارت مرستیال سیکریټری اسلام آباد ته تلیبا ولته د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي د پاکستانی او هندي پوځیانو په نخته کې دواړو خو ته مرګ روبله اوختي او کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو او افغان چارواکو په خپل منځي خبرو کې پر پاکستان د فشار ساتلو ویلي دي د خبرونو تفصیل نن د امریکای د بهرنو چارو د وزارت اسسټنټ سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد کې د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د بهرنو چارو سیکریټری تهمینا جنجو سره ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوی ته د ترګری ضد کار په اړه معلومات ورکړل شول او ورته وویل شول چې پاکستان د ترګری په ضد جګړه کې کار ته ژوند دی. الیس ویلز په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنګیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي. پاکستان وسلوالو ته په خپله خاوره د ځای ورکول نه مني. د پاکستان او هند د ځواکونو ترمن ډزو کې څلور پاکستانی او درې هندي پوځیان وژل شوي دي. د پاکستانی پوځ لخوا نن خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا نخته بیګا کوټلی سیمه کې پر پوله شوې ده. پاکستانی او هندي پوځیان پر لاین آف کنټرول یا د دوړو هیوادونو ترمنځ پوله باندې وخت په وخت ډزې کوي چې له بجې ګڼ پوځیان وژل شوي دي. په پېښور کې نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې د یوې څلور کلنې ماشومې آسمی او د پنجاب په قصور کې د یوې اووه کلنې زینب انصاري د وژنې او جنسي تیری پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کې شامل حمزه خان نن مشال ریډیو ته له حکومت باید د داسې پېښو مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
زمونږ وایو چې دا څومره ظلم زیاتې روان دی په دې ملک کې په دې خیبر پښتونخوا کې وګورم دا خو ټول نه مخکې خو مونږ وایو چې لکه دا اسلامیک سټیټ دی او د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دا د زر تر زره په دې باندې بین ولګي.
په همدې حال کې نن په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک مشر جهانزیب خان مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د ده په نه هغه دیارلس مرکزونه یې تړل دي چې په دیارلس ضلعو کې تېر حکومت د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جوړ کړی وو. خو د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره دغه دیارلس ادارې د پیسو د کمۍ له وجې بندې شوي او بیرته به پرانیستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هغو پاکستانی وسلوالو ته به ورسیږي چې په 2008 کال کې د هند په بمبئی ښار کې برید کې د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ دوه یهودان وژلي وو. نوموړی دا خبرې نن په نوې دلی کې هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په مهال وکړه. ویل دی ابي ویل اوس هدف دا دی چې په راتلونکو کې د ورته بریدونو مخه ونیول شي. هند د پاکستان پر استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې د ممبئی په بریدونو کې ککړو وسلوالو ملاتړی کړی و. اسلام آباد دا ردی خو په 2015 کال کې په ضمانت د دې وسلوالو د ادارې په مشرۍ تورن زکی الرحمن لکوی خوشی کړل چې هند پې سخته خواشینی وښوده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ګډون دغه اداري امنیت شورا غړو سره پرون کابل کې ولیدل. د ولسمشر غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ول چې هغه د ملګرو ملتونو لپلابې وغوښتل چې پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي او د سولې مذاکراتو لپاره دې شریک ګامونه واخیستل شي. کابل او واشنگټن پر پاکستان تور پورې کوي چې طالبانو او حقانی شبکې ته یې پټنځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا تور نه ردی. د افغانستان د سولې علي شوراوی له درې ورځو راهیسې د ترکیې په استنبول کې د سولې مذاکراتو کې موجود کسان په غیر رسمي توګه هلته تللي دي. د دې شورا بیان امین الله مظفری نن مشال ریډیو ته وویل دا غیر رسمي خبرې به راتلونکو رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي. استنبول کې روانو خبرو کې د افغانستان د سولې علي شورا د پلاوي مشري همایون جریر او د طالبانو هغه او د طالبانو د هغو مشري ملا عبدالرؤف کوي چې د رپورټونو تر مخه په طالبانو کې د ملا رسول په مشرۍ ډلې غړی دی. د ملا هبت الله خون په مشرۍ ډلې وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دی غونډه کې د دوی استازی نشته. د افغانستان په نورستان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټه الوتکې په یو برید کې درې داعش وسله وال وژلې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم نن مشال رډي ته وویل چې برید تیره شپه په وانت ویګل دره کې شوی دی. تر اوسه داعش وسله وال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق کورنو چارو وزارت وایي په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول او 115 زخمیان شول. د دې وزارت وایي سادمان ویلي د بریدونو نن سهار وختي د بغداد په یو مصروف چوک کې شوي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو خبري غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی اټومي تړون ته ارزښت نه ورکوي. لاوروف وویل چې امریکایي چارواکي په جلا ډول د زور او خبرداري په بنیاد کارونه پر مخ وړي. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 12مه وویل غواړي چې په راتلونکو 160 ورځو کې داسې یو بل تړون وشي چې ورسره د ایران سره شوی اټومي لوزنامه نوره سخت شي. ایران د امریکای، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره یو تړون کړی او وعده کړی چې اټومي وسله به نه جوړي. په قزاقستان کې یو عدالت د سپیشل روس په نامه یو ډلې دوه قزاق غړو ته 15 کال قید سزا ورولې ده. پر دوی تور دی چې پر انټرنیټ مذهبي او قومي نفرتونه راپارول. دغه کسانو د تورنه رد کړی دي. نن اورول شوې پریکړه نه ده منلې وای پر ضد به یې اپیل کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 102 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 115 روپۍ 80 پیسې او په 116 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 125 روپۍ 50 پیسې او په 153 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 110 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او په 110 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ پیخبر بنو او کوئٹہ کے موسم وچ او یخوی پیخبر کے کم نہ کم درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ اور زیاد نہ زیاد 6 سینٹی گریڈ وی پ بنو کے کم نہ کم سلور اور زیاد نہ زیاد دروشت اور پ کوئٹہ کے کم نہ کم درجہ حرارت منفی شپگ اور زیاد نہ زیاد 16 سینٹی گریڈ وی
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره وسی چې د ریپورتونه واوري. پاکستان وایي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تعلقاتو کې د اعتماد او احترام ضرورت دی. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه د غلطه د عدالت دایره اختیار غزولو باندې مطمئن نه دي او په پارلیمان کې د دې سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیون کې د فی ختمول غواړي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل کورونه ته نه دي ستانه کړل شوی وایي د مشکلاتو سره مخامخ دي.
میزو په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دی علاقہ کلیر دون واپسی مان کو دلته میسیجینا باندې او دلته د میزو شنیشا قسم قسم مسئلے جوړیږي دې وجنه می ډف سخت په تکلیف دي.
او په خبر کې مېشت افغان سوداګر وایي ک افغانستان ورته د کاروبار موقع برابر کړی دوی خپل وطن ته ستانه شي خو په موجوده حالاتو کې نشي تللې.
سرمایه گزاری ز په خپل وطن کې په یو دشت کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم خو د غاصبینو د لاس نه سم کول چې زلار سم ماته څوک حق نه راکړي. اغه سرکار ماته اغه سرکاري مزک نه راکړي.
یو شمیر نور کورنی سیمې زون ریوال ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو د دې غړې اولنی ریپورت ورزو. پاکستان ویل دي چې د امریکای سره تعلقاتو کې خپل منځي اعتماد او د احترام د ماحول ضرورت دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوا د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویل سره په ملاقات کې کړې. د امریکای د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د پاکستان په ورځنی دوره باندې ده او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه تر مخه چې نوموړي به اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دوړخیزو معاملو خبرې اترې کوي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
په دې ملاقات کې په دواړو خیس اړیکو امنیت د افغانستان په معاملې او د پولو په تنظیم خبرې وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبرپاڼه تر مخه د ملاقات د دواړو خیس اړیکو او سیمهیز کومک په لړ کې د معمول د رابطو برخه و. د بهرنیو چارو خبرپاڼه زیاتوي چې امریکایي پلاوی ته د ترهګرۍ په لړ کې د اوسنی اوچت کړی شوی اقداماتو او امنیتي حالاتو کې د خوالی په اړه بریفینګ ورکړی شو. امریکایي پلاوی ته وویل شو چې د ترهګرۍ پر ضد اوچت کړی شوی د ګامونو نه د سیمې سولې او ثبات ته هم ګټه رسی. د افغانستان په د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجو او ویناوه چې د سیمې حالات ښه کولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي انتظام مضبوطول څه ضروري وو چې دې سره په پولي د تګ راتګ مسله هوار کړی شي. نوموړي ټینګار وکړو چې هم دې لړکی افغانستان سره اړیکې ښه کولو لپاره هم زر تر سره د افغان مهاجرینو واپسي ضروري وه. په دې موقع د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز ویناوه چې د یو ګاونډي ملک په حیث په افغانستان کې د امریکایي حکمت عملي کامیابۍ لپاره د پاکستان کومک مهم وو. نوموړي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دواړو کونترمنس د استخباراتي معلوماتو کومک په مضبوطولو هم ټینګار وکړو. اغلی ایلس ویلز نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره هم ملاقات کړی. د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساحلوال د فیسبوک باندې تر مخه چې د پاکستان سره په اړیکو د سولې هڅو او د کډوالو په شمول په دواړو خیس اړیکو خبرې وشوې. د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز اسلام آباد په یو ورځني سفر ده. نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر پیغام د لارې ویلي وو چې دا دوره لوړاندې ټاکل شوې وه. ډاکټر فیصل په وینا چې د تیر کال د اګست میاشت راسي دا د ایلس ویلز درېیمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې سولې او ثبات ګډ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره شریک میدان لټول دي. دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر لخوا د سخت پیغام او بیا د امریکې لخوا د پوځي امداد په مد کې مرستې ودرولو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د کړکیچ ښکار شوي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم وو چې د امریکې ځینې پلاوو تېره اونۍ د پاکستان سفرونه کړي دي. اسلام آباد ویلي وو چې د دواړو ملکونو یو بل سره اړیکې روانې دي او دا خبرې اترې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو دي. د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان پوځ مشر ته د امریکې مرکزي کمانډ مشر هم ټلیفون کړی و او په اوسني صورتحال خبرې کړې وې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پاکستان کې د پولیو ورځ د خاتمې لپاره لنن یعنی ګل ورځ نه درې ورځې مهم شروع شوې چې په کې به د چارواکو د وینا تر مخه په ملیونونو ماشومان ته د دې رانس د مخنیوي ساسک ورکول کیږي. د ذکر دا چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته نوي کیسونه مخ ته راغلي وو. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدر نندګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران په ټول ملک کې 15 یا 15 کال نه کم عمره 3 کروڑه اتیا لکونه زیات ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وا چې پنجاب کې به 1 کروڑ 1 نوي لکه، سند کې به 1 اتیا لکه، خیبر پختونخوا کې به تقریبا 50 لکه او بلوچستان کې به تقریبا 15 ویش لکه ماشومان ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي. د رانا صفدر وینا وا
دا وی چې دای
د 2013 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,15,000 د روغتیا کارکونکو برخه اخلي او دوی به کور کور ته ځي چې ټول ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي کېدای شي. نو راتلونکي میاشت کې به په ملکي کچه یو بل کمپاین هم چلوي او د دې دواړو کمپاینونو د لارې کې د ملک ټول ماشومان ته ورسېدو نو ان شاء الله د یخنۍ په دې موسم کې به په وایرس تر ډیره حد قابو عمومي. په پاکستان کې په 2019 میلادي کال کې اته د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې درې په بلوچستان، دوه په سند او یو په خیبر پختونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان کې راغلي وو. خو په اسلام آباد، پاکستان د واک لاندې کشمیر او قبایلی سیمو کې یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې درې ورځني مهم دوران د قبایلی سیمو 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 سوه نه زیات ټیمونه جوړ کړی شوی کم چې با کور کور ته زی او ماشومان ته به ساتس کی ور کوي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا وس هم داسې کیسونه مخې ترازی چې پلاران خپل بچو ته د پولیو ساتس کی ور کولونه انکار کوي. رانا صفدر وایي
پاکستان مې خپل اوور ال ریفیوزل ریټ کو دیکھتے ہیں تو وہ 0.1%
دا وایي چې په پاکستان کې موږ داسې کیسونه خبره وکړو نو شرعي 0.1% دا کما چې ډیره کم شمیره جوړیږي. خو که موږ د خارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې وس سمزنې پلاران خپل بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. د ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په لکی مروه تانګ او پیښور کې هم ځنې داسې کیسونه مخې ته راغلي. خو دې لړکې زمونږ کوششونه روان دي. د یادونه دا چې پاکستان کې په 2016 کال کې د پولیو شل، په 2015 کال کې 450 او 2014 کال کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نن په پیښور کې د کالج او سکولونو زده کوونکو د پنجاب د زینب ماشومې او په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د سلور کلنې عاصمه ماشومې وجنې خلاف پیښور پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه او په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف یې له حکومته د سختو اقداماتو کولو غوښتنه وکړه. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا ګل پورز د پیښور ایڈورد کالج او نور سکولونو کالجونو زده کوونکو د پیښور پریس کلب وړاندې د پنجاب په کسور کې د زینب د وجنې او بیا د خیبر پښتونخوا مردان ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې د مرګ په ضد احتجاجي لارونه کړو او د دوی قاتلانو ته د سزا ورکولو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د پوهې تعلیم ورکړي. دا مردان ضلع یو زده کوونکی د حمزه په وینا د ګجرګړې سلور کلنې ماشومې عاصمې مړې په نږدو پټو کې اوموندل شوی و چې یو ورځ وړاندې د کوره بې درکه شوی و.
په مردان کې پرون په ګجرګړې کې یو ماشومې سره زیاتی وشو او هغه په اکشانتې په خزل کې د زینب سره څنګه کې شو دا پر بیګانې خبره ده. نو اکشانتې په ډیران کې هغه ماشومه پرته وه. زمونږ وایو چې دا څومره ظلم زیاتی روان دی په دې ملک کې په دې خیبر پښتونخوا کې وګورم. دا خو ټوله مخکې خو موږ وایو چې لکه دا اسلامیک سټیټ دی او د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دا د زر تر زر په دې باندې بین ولګي.
خو بیا په دغه احتجاجي لاریون کې یو بل ځوان بلال وایي چې دا ماشومانو وجنه هغوی سره جنسي تیری دا یو ټولنې بې حسي ښایي او په کار ده چې دا مور پلار سره سره د سکول او جماعت استادان ماشومانو ته دا غلطو خلکو نه د ځان ساتلو پوهه هم ورکړي.
زمونږ مور پلار لا زمونږ ټیچرانو لا پکار دي چې په سکولونو کې دا اویرنس پیدا کړي، په ماشومانو دا اویرنس پیدا کړي چیرې دا یو ګندا انسان دا یو ګندا سړی نه به څنګه ځان بچ کړي. پیرنټس دا پکار دي چې موږ ماشومانو سره داسې خبرې شیر کړو چې هغوی مطلب لري چې هغوی لا په یو طریقه باندې هغوی تنګي یا دغه کوي چې هغه بوی بده باندې. مطلب دا دی موږ ماشومان سره دا خبره کلوز کو چې یاره تا سره څوک چړګي، تا سره څوک د تختولو کوشش کوي، تا سره څوک ګنده حرکت کوي چې ته هغه خلاف आवाज اوچته را منډوې.
دغه شان د پیښور ایڈورد کالج یو زده کوونکی مغاز وای چې دا پښتنو کلچر او اسلام مذهب هیڅ کله هم د یو ماشوم سره د زیاتی او وجنې اجازه نه ورکوي او په کار دا چې مذهبي عالمان او قومي مشران د دغه شان پیښو د مخ نوی دپاره आवाज اوچت کړی.
یو سزا ورکړلی شي او کولی عام سزا ورکړلی شي، عبرتناک سزا. نو معاشرې کې به اعلی مطلب خلک هم لګوم کې پیدا شي، خلک به پوه شي.
په دې مهال احتجاج کوونکو په ځینې غیر دولتي موسسو نیوکه وکړې چې د خپل ذاتی ګټو لپاره دوی په ټولنیز رسنو کې د ماشومانو سره په زیاته کې صرف مذهبي خلک په نخښه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ حقوقو او خیر خیګړې لپاره د صوبې په 12 ضلعو کې جوړ شوی چایلډ پروټیکشن یونټ یا مرکزونه د فاند د نشټوالي له وجې بند کړی دي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت به یې ډیر زر پرانیزي. د ماشومانو د خیګړې د مرکزونه په داسې وخت بند شوی چې په پنجاب صوبې قصور خار کې د وکلنې زینب د جنسي تیری او بیا وجنې ورستو په ټول هیواد کې د ماشومانو د تحفظ لپاره غوونه سیوا شوې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومان د خیر خیګړې او تحفظ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سپارک یا سوسایټي فار د پروټیکشن اف چایلډ رائټس مشر جانزیب خان مشال لیډو توای چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې د ماشومان د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی سرکاري مرکزونه په داسې حال کې بند کړی دی چې په ټول ملک کې د ماشومان د تحفظ او خیګړې لپاره اوازونه پورته کیږي.
په 14 ضلعو کې جوړ شوی وي د حکومت نه تیر حکومت دغه 14 یونټ جوړ کړی وي چې کوم دی حکومت بند کړی، نو موږ هم دغه د صوبایي حکومت نه او د وزیر اعلی صاحب نه په خصوصي تور باندې دا موږ غوښتنه کوو د میډیا په ذریعه باندې چې دغه یونټ دې هم بحال کړی شي او نورو ضلعو کې هم دغه شان یونټ جوړ کړی شي، بجای دا چې موږ د زینب په شکل کې موږ داسې قسم کیسونه راشي دغه نه پس موږ عملی اقدامات
خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد په کیسونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي او وایي چې اروزه په پاکستان کې یو لس ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
وګورو حالات نو د بد نه بدتر طرف روان دي، خاص کر د ماشومانو د حقوق او تحفظ په حواله سره تقریبا 3.5 زره کم رجسٹر کیسونه دي د 2016 او په دې کې لکه چې په دغه سونه کیسونه دي په دې کې 47% لکه هغه خلک دي چې کم داسې رشتہ دار لکه چې کم قریبی رشتہ دار دي دغه کیسونو کې دغه قسم خلک انوال دي.
ولی خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د حقوقو او خیګړې صوبایي ادارې مشر اجاز خان وای چې د فند بندیدو لوجه دغه ادارې بند کړې شوې دي، خو وای چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې ډېر زر به دا بیا خلاص کړي شي. نوموړي زیاته کړه چې تیر درو کالو کې دوی خیبر پختونخوا کې خوشا 150 ماشومانو ته تحفظ او پناه ورکړې ده او ډیرو سره پکې مالی مرستې هم کوي. بلخوا خیبر پختونخوا کې 2010 کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره جوړ کړی شوی قانون تر مخه صوبایي حکومت باندې دا لازمه ده چې په هر ضلع کې به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره دفتر خلاصوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پرون په پېښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان اپریدی د قومي اسمبلی نه د فاټا ته اعلی عدالتونو د واک غزولو د بیل منځورې غندنه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په فاټا کې لا هم اف سی آر موجود دی او د قبایلو هغه غوښتنې لا هم سرته نه دي رسیدلي چې دوی یې له وفاقي حکومت کوي. حمید الله جان افریدی په خپلو خبرو کې دغه سیمې ځان ته د صوبې جوړولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شنواری ناورو.
د اتوار په ورځ پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان پردی په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل د قومي اسمبلی نه منظور شوی په دې تیر بل کې قبایلو ته کومه ګټه نه در رسیدلې او هغه اصلاحات و نشول چې د کومو تمه کېده.
د اصلاحات په نوم باندې چې دا کومه ټوکه وشوه د قبایلو سره دا انتهایی د افسوس خبره ده. مونږ یې مزمت کوو و مونږ له خو هغه شنه بوغونه خالی شوی وو چې مونږ ویل چې کم سه کم پسمندګي به نور د قبایل ختم شي. مونږ لا سل یو نیم سل عرب روپې سالانه خالی شوی وي په هغه کې مونږ لا د هیلت او د ایجوکیشن په زم کې د ترقیاتې خوبونه خالی شوی وو. د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه چټکوري خبره شوی و کدا په دت خبره باندې مټو یې ویشي چیرته د های کورټ او د سپریم کورټ جوریسډیکشن ایکستند شو نو پدا د کابل نور مادو کا کوي. مونږ فورن د کابلی پارلیمنټریانز د غونه استفوته وکولرو نونس وړه پدا کې دانشتا چې یو ټیک وا یو غلط.
نو موږ نه مو پښتنه وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی کابلی سیمه ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل د غنو رايو په بنیاد منزور کړي. نو تاسو د دې جمع جمهوری عمل ملاتړ ولې نه کوي؟ نو دوی وویل
جمهوریت نشته، دا سیاسي پارټي، دا جمهوری پارټي نه دي. دا زه ضرور مزمت کوم چې دا ناست خلک او دا ناستې پارټي دا جمهوریت دی نه خولو. دی ته پکارو چې د قبایل آواز اورېدلې وي، دی سیاسي مشرانو ته پکارو چې قبایلی سیمو ته تللی وي او قبایل راغونډ کړي وي او هغه معلوم کړي وي چې هغه ځان ته څه غواړي. چې خپله صوبه دي شي، په هر صوبه کې ته خپله قانون سازي په خپله کې، د علاقې د عوامو نماینده قانون سازي کوي، د قبایلو خوخه ده چې ځان لای کی او کم بهترین رواجونه دا غي دي، هغه د قانوني سره جوړول شي او په غي ژوند تیرول دي.
د پاکستان قومي اسمبلی د تیرې جمعې په ورځ قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل منظور کړ او د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړو او اکثره سیاسي ګوندونو مشرانو د دغه بل د منظورۍ ستاینه کړې او دوی وايي دا د اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی او د سره بعد د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دو عمل آسان شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل او سیاسي ګوندونه وشل شوي. قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه، د زده کوونکو د تنظیمونو غړي او وکیلان وایي فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا جمعیت علما اسلام، فی پختونخوا ملي عوامي ګوند او فاټا ګرینډ الاینس او داسې یو شمېر نورې ډلې د دې مخالفت کوي او وایي فاټا ته دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیاراتو غزولو بل منظوري د پارلیمان د پاکستان قومي اسمبلی ورکړې ده. په دغه باندې ځنو سیاسي ګوندونو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دا یې د قبایلي سیمو د هیواد په عمومي بهیر کې د ګډولو په لور یو ګام بللی دی. خو ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې دا دومره لویه خبره نه ده، ځکه چې په قبایلي سیمو کې تر ټولو لوی مشکل د رایج اف سی آر قانون له وجې دی او هغه لا په خپل ځای باندې دی. نو د اف سی آر قانون په موجودګۍ کې د عدالت اختیارات هلته غزول به لویه ګټه ونه کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د قومي سیمله لخوا فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات په غزولو د فاټا سیاسي ډلې بیلابیل نظر لري. ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې همدغه عدالتونو خصوصو کال وړاندې هم د فاټا په ډیرو مقدمو کې فیصلې ورکړي چې د فاټا د انتظامی لخوا منل شوي هم دي. لکه د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند صدر اورنګزیب انقلابي وایي هغوی خپل ډیر مقدمه داسې عدالتونو ته وړي او فیصله شوي هم وي. نو بیا پکاروا چې قومي سیمله ټوله فاټا ختمه کړې وي، نه چې یوازې د عدالتونو اختیار غزولې وي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د درازنده سره تړاو لرونکي صادق شیرانی وای چې قومي سیمله له پکار و چې د اف سی آر نه ظالمانه شقونه لکه د شریکې ذمہواری او د انساني حقوقو ضد قانون ختم کړي وي.
های کورٹ هم په مرتي په دې ډېر مرد خاصه په بارا کې مرد کلاس فور په بارا کې او بلکې حالیا چې کوم دا و د شکیل افریدی والا خبر شروع ده، دا هم د ان شاء الله های کورٹ ته تللی ده. نو دا څه نوې مسله زموږ لپاره نه ده، دا صرف انضمامیانو ته یو هغه لالی پاپ ورته ده که هر څه ورته ده چې دغه نمونه یو بد دوی د اوس لږ هغه جوګالي پرته هیڅ خوند به وهي باندې یو څو ورځې نور هیڅ هم نشته.
د جماعت اسلامي ډلې محمد ایجنسی امیر سعید خان وایي چې د عدالتونو اختیار فاټا ته غزول ډیر وړوکی قدم دی. هغوی غواړي چې فاټا دې ختمه کړي.
لکه هلته د های کورټ او د سپریم کورټ د قانون نه ماورا فیصلې په پاکه کې کېږي. څه فیصلې څه خبرې رسېږي چې هغه په های کورټ کې چیلنج کېدای شي. نو د دې وجې نه مکمل پیکیج چې نه ملي شوی قبایلو ته د خیبر پښتونخوا کې د انضمام، نو هغه پورې دا مسلې نه حل کېږي.
نو بیا مې د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل او د فټ لایرز فورم د غړي فضل شاه محمد نو پوښتل چې د پاکستانی عدالتونو اختیار خو اوس وغځولې شو. نو لدی وړاندې چې دغه عدالتونو د فاټا کومې فیصلې کړې دي، نو دغه فیصلې قانوني وي او کنه قانوني؟
بس هغه خو فیصله شوی دی هغه خو اوس کپاس کا داغه فیصله د ختمه دی سره د کورس سره یا سپریم کورس سره او هغه وخت هغه باندې تیر دی دایس نظر ثاني کې یا په کتلو کې نو هغه وخت په تیر دی هغه په سړي تختل دی باندې برقرار پاتې دی هغه اوس نه شي بدلولی
د قومي سیمله له خو د عدالتون اختیار غزولو سره سم په خیبر پختونخوا کې د انضمام لپاره کارکون کې ډلې دا هم غواړي چې فاټا دی په صوبه کې اعزام کړي شي نو بیا به هغه یو غني چې ورته عیني حقوقونه ملاو شو ولی یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پختونخوا ملي عوامي پارٹی نه غواړي چې فاټا دی ختم شي خو غواړي چې فاټا کې د ولس په خوخه کوم قانوني بدلون راشي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د رواني غړي د مایته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د بشیر غواخنه د خبرونو لاندې زورو
نن د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت اسسټنټ سیکریټري الیس ویلز اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټري تهمینا جنجو سره ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوی ته د ترګري ضد کار په اړه معلومات ورکړل شول. الیس ویلز په 10 کال کې اسلام آباد ته تللی و چې په دې روسیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنگیدونکو ترګرو سره همکاري کوي. پاکستان وسلوالو ته په خپل خاوره د ځای ورکول نه مني. د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ بیګا په ډزو کې څلور پاکستانی او درې هندي پوځیان وژل شوي. د پاکستاني پوځ لخوا نن خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا نخته په کوټلی سیمه کې پر پوله شوې ده. په پیښور کې نن د خبر پښتونخوا په مردان کې دی وی څلور کلنی ماشومی اسمی او د پنجاب په قصور کې دی وی وکلنی زینب انصاري د وژنې او جنسي تیری پر ضد زده کوونکو مظاهره کړې او له حکومت غوښتي چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د ګامونه واخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته د خپل شپږ ورځنی سفر په دوهم ورځ نن وویل هغه پاکستانی وسلوال ته برسېږي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې برید کې د ګڼو نور خلکو ترڅنګ دوه یهودان وژلي وو. هند د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پورې کوي چې د ممبئی په بریدونو کې ککړو وسلوالو ملاتړ کړی خو اسلام آباد دا تور نه ردی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ګډون دغه ادارې امنیت شورا غړو سره پرون په کابل کې ولیدل. د ولسمشر غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه د ملګرو ملتونو له پلاوي غوښتل چې پر پاکستان خپل فشارونه ته دوام ورکړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بي پلټ الوتکې بيګا په یو برید کې درې داعش وسلوال وژلې دي. تر اوسه داعش وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق کورنو چارو وزارت وایي په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې نن لږ تر لږه 30 کسان وژل شول او 115 زخمیان شوي دي.
بشیر غواخر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راغستي. زمنګا خبريال سراج ظهيري درته مهم ټکي اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالت قانون نه جوړوي بلکې د قانون تشریح کوي او قانون جوړول د پارلیمان کار دی. د نوموړي په خبره په جمهوریت کې دا اهمه ده چې موږ په هیڅ یو کار کې دخل اندازی نه کوو. د دې ترڅنګ د جسټس ثاقب نثار وینا و چې پاکستان کې په انصاف ورکولو کې ډیر وخت لګي اوس دا یو لوی مسله جوړه شوې. د اداري په وینا په پاکستان کې عدالتي نظام کې موجود خامیو دا مسله ډیره زیاته کړي ځکه چې په پاکستان کې داسې خلک موجود دي چې د کلونو راهیسې په مقدمو کې گیر دي او دا خلک د وکیلانو د فیسونو نه تنگ راغلي او دا شان عدالتي عملې له رشوت ورکول او دغه شان نورو خرچو ولست تباه کړي. یو وای کو کتل شینو په پاکستان کې پاسولی توګه پارلیمان خپل کار باندې توجه نه دور کړي او صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی او سینټ د قانون د خوالي لپاره هیڅ کوشش نه دی کړي. اداري اخر کې وای وخت راغلی چې هر اداره خپل اصل کار له توجه ورکړي او سیاسي ډلې په جمهوریت باندې کلک باور وساتي. پارلیمان په آئین او قانون کې موجود استحکام ابهام او نورو مسلو باندې توجه ورکړي او عدلیه باید په خپل حدودو کې پاتې شي او عسکري ادارې هم د قانون او ان تر لاندې خپل فرایض تر سره کړي نو ممکن ده چې د دې ملک راتلونکو زلاند شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان حکومت افغان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې د روانې میاشتې د 23 نیټې وروسته به هیڅ یو تن ته بغیر د کمپیوټرایز پاسپورت پاکستان ته د تګ اجازه نه وي. په کومه چې تر دې دمه د افغان چارواکو لخوا سه بیان مخته نه دی راغلی خو دې لړکی د پاکستان لخوا نور تفصیلات مخته راغلی. د ادارې په وینا کې چې په پاکستان کې د آرمی پبلک اسکول په خراغ لنو د قومي اکشن پلان تر لاندې د بارډر منیجمنت فیصله وکړه شو چې پکې ویل شو چې افغانانو ته به خصوصي پاسونه ورکول کیږي. بیا د پاسپورتونو خبره راغله او د کمپیوټرایز پاسپورتونو خبره شروع شو. ادارې وایي کله چې هم پاکستان افغان کډوالو ته د واپسې نیټه ورکړي او هغه نیټه پوره شي نو یو ان سی آر په پاکستان د فشار واچوي او دارنګ بیا د غنیټه وغځول شي. ادارې اخر کې وایي باید چې د افغانانو دا مسله زر تر زره هوار کړي شي چې افغانان په خپل وطن کې آباد شي ځکه چې اوس حالت زمينه برابر ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ورسپانه لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې داسې غړې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د ماشومان سره جنسي تیرې شوې او ځنې بیا د وکلنې زینب غوندي وجل شوې هم دي. په کار ده د دغه هیواد حکومت اوس د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا امریکا غږ د افغان چارواکو لخوا لیکي په افغانستان کې په ورستیو نه امنیو کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې په پاکستان کې میشت دي. د دغو دواړو مقالو مهمه برخې له فرخنده صدا ورو.
گلف نیوز رسپانه لیکي د پاکستان د پنجاب صوبې په قصور کې پر وکلنې زینب انصاری جنسي تیری او لهغې ورستو د وجلو په پیښه سخت خبرګون مخ ته راغلي دي او خلک د پولیسو او پنجاب حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیول شي. د زینب پیښه په پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي تیری ورستۍ داسې پیښه ده چې په دغه هیواد او خاص کر پنجاب صوبې کې مخ ته راځي. د دغه صوبې حکومت د پولیسو په محکمه کې ځینې اصلاحات هم راوستي خو داسې پیښې کېدل سرګندوي چې لا هم د پنجاب پولیس د داسې او نورو جرمونو په مخه نیولو کې پاتې راغلي دي. گلف نیوز لیکي که پاینده کې د داسې پیښو مخه نیول او یو ښه بدلون راوستل ضروري وي نو باید د قانون نافذونکو ادارو په کار کې هم ځینې بدلونونه وشي. د پاکستان پارلمان او د څلورو صوبو حکومتونه باید د امنیت ښه کولو او د یوې محفوظه ټولنې په جوړولو کې پر ځینو ضروري اصلاحاتو بحث او کار وکړي. خبري اداره لیکي یوه بله مهمه خبره ده چې په پاکستان کې باید د واکمنو او شتمنو خلکو په سوچ او د ژوند په انداز کې هم فرق راوستل شي. دغه خلک د هیواد پولیس د خپلو شخصي ګټو او د خپل ځان د حفاظت لپاره زیات استعمالوي په نسبت د دې چې امنیتي ادارې د عام ولست تحفظ لپاره زیات کار وکړي. بلخوا امریکا غږ به پانی د افغان دفاع وزارت یو چارواکي لخوا لیکي چې په افغانستان کې د نامنیو پورسته او پیښو کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نه بلکې په پاکستان کې میشت حقانی شبکه لاس لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش امریکا غږ ته ویلي حقانی شبکه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلوال بریدونه ترسره کوي خو هغه په دغه هیواد کې د داعش ته موجودګۍ نه هم انکار ونکړ. راتمنش وایي په افغانستان کې اسلامي دولت شته خو نړیوالو او افغان امنیتی عسکرو دغه وسلواله ډلې ته سخت تاوان رسولې دي. بلخوا سیډونکو پر دې خبره جدا نظر لري. ځینی کارپوهان لکه عتیق الله امرخیل د جنرال راتمنش له خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د حقانی شبکې له داعش سره د تړلو خبره د افغانستان د امنیت مسله نه هواروي. بلخوا د افغانستان یو پخوانی استخباراتي چارواکی او د امنیتي چارو پوه عبدالواحد طاقت وایي په افغانستان پاکستان کې په اسلامي دولت ډلې کې هغه وسلوال شامل دي چې په پاکستان کې پر ځینو غیر قانونا ډلو کې شامل وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د امریکا ولسمشر با سبب سپینمانی کې د قازقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. کازاکستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موقتی مشري چارې هم پر مخ وړي. په افغانستان کې یې دغه ماموریت د ایجنډا په سر کې نیولې ده. نوریاس نوری په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت برابر کړي چې تاسو یې ته ترابولم.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین مڼې وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورې مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایوف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کېږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري محل د اجندا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیسته د تیرې پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاد نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره یې د هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېرې اونۍ په استانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې د غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړې شي. نظربایوف وویل دا هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د اټومي وسلو د پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودی او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
بلخوا افغان چارواکي وایي له طالبانو سره غیر رسمي ناسته به د راتلونکو مهمو او رسمي ناستو لپاره زمينه برابر کړي. دا خبره په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر مشال ریډیو تکړه. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استادو سره یې خبرې شوې او دغه درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجې ورکړي. صفی الله استانګزی نور تفصیل لري.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستۍ مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمر خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولی چې سوله امتحان کړي،
ترجیح میتن که سوله را امتحان کنند.
خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناځای بلل کیږي، د امریکا او روسي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دی ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي د غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبه له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمينه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استاذي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غنی څو واره په طالبانو غا کړی چې یا سوله وکړي یا بل منځه یوړل شي، او ویل دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات کړکېچن شوي، اسلام آباد ویل چې د واشنگټن په مشرۍ نړیوال اتحاد دی په افغانستان کې د خپل ناکامۍ ملامتیا په پاکستان نه چوي. آیا امریکا پر اختیار هم په افغانستان کې ناکامه شوی؟ په دې اړه د افغان پوهانو اوسه نظر دی. عبدالحی کاکل له ځینو سره خبرې کړې دي او په دې ریپورت کې تفصیل درکوي.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسي پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکای ورکړی ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپل خاوره د حقانی شبکې او افغان طالبان پر ضد پریکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا چې شي ته موایي او دا به موږ تاسو ته د څنګه ساتي چې د دوی هغه غړو موخو ته وګورو چې داغه په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي. د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وه، او که موږ وګورو نو القاعده کابو دوی له منځه یوړله. د له منځه وړلو لپاره یې ځینې واخلا تر د پاکستان تر داخل کې د عملیاتونو وکړل او خپل موخې او اهداف یې له منځه یوړل.
شاوخوا 40 کلنۍ جګړې د افغانستان ټول ریاستي ستنې او ادارې له منځه وړي وي. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا له راتک سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
سره د قطعي نشي ویلای چې دا ناکامه شوې ده، او البته د جنگ اوږدواله کې موږ اوس وخیو د متاثرونو تعداد په افغانستان کې د دې حساب موږ ویلو چې امریکا هغه هدف کنه بسی نه ده، او که د ناکامۍ مسله دسی لکه کوم چې پاکستان مطرح کوي خپل مفادات او د خپل عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خود ځکه ناکامه نه ده. په افغانستان کې پاول ډیر قوي سوی ده، ټیټ قوي سوی ده، عملا نوې نوې کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي. که څه هم جنگ دا ونی تویږي، خو عملاً په بل خوا کې عمراني کاروم روان دي، بلکې سیول سټی فعال ده. عملاً امریکا خپل تعهدات بس پورز نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي، نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرې دو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالي ټولنې برخه شو.
وار ول سره د امراسي چې دي تعلیم تربیه بیا راغول جوړونه نوې جوړونه نړیوال سره د افغانستان جړی کوټنګ افغانستان نړۍ په محور کې واخی کول دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه کړی. دا هغه ځانته موږ په سیاسي لحاظ باندې ول شي د عدالت په تامین کې دی پاتې راغله. افغانانو سره چې هغه توقع دي افغانانو نړیوال دیموکراتیک قوت په تور سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوال ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو
د پیښور د بورډ بازار افغان سوداګران وایي چې سوداګر د ملک په پرمختیا کې مهم رول لوبولی شي، خو د افغان حکومت دوی ته اسانتیاوي نه ورکوي، نو ځکه دوی خپل هیواد ته د ستنېدلو نه ډډه کوي. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبریال زلاند یوسف زیرا کوي.
د پیښور بورډ بازار کې نږدې ټول دوکانونه او سوداګر د افغانستان کډوال دي. د بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی اسمت الله وایي چې پلرنی وطن یې د افغانستان بغلان ولایت دی. د نوموړي په وینا په بغلان کې یې د یوې کارخانې جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د هغه ځای دولتي چارواکي ورته د اسانتیاو پر ځای خنډان جوړوي.
ما دلته دا بره مارکیټ وګوره، دا په پردي جایداد ما تقریبا 10 دوکانه جوړ کړي، دا ما څه په پټکي خرڅ کړي، سمې په کرایه ورکړي. یعنی دغه سرمایه گزاری ز په خپل وطن کې په یو دشته کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم، خو د غاصبینو د لاسه نسم کولای. چې زلار سم ماته څوک حق نه راکړي، هغه سرکار ماته هغه سرکاري مزک نه راکړي چې زه په غمان یو کارخانه جوړ کم، یو مارکیټ جوړ کم، یو د پمپ د تیلو پمپ جوړ کم، یو قالین بافي کارخانه جوړ کم، چې هلته غریب او مستحق خلق ما سره پروزگار شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت فیض الله هم په بورډ بازار کې کاروبار لري. نو موړې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې د امنیت وضع لا پسې نور هم خراب شوې ده، او په داسې حال کې واده دوی لپاره واپسی او بیا هلته روزګار موندل ډیر ګران وي.
ټیک نه دی، حالات ښه نه دي. چې حالات ښه وي، دغه چین په خو شا کې چې کوم خلک پراته واغیم کړي کړي، څوک جلال آباد ته، څوک کابل ته، څوک یو ځای بل ځای غم مسافر شوي دي، غم بے کور دي، غم په خپل مت او ملک لکه ماجر شوي دي. نو جداد دي کم دینو دي ګونجې شمل ته نشته دي.
په خبر کې د افغانستان کونسل جنرال محمد معین مرستیال وایي چې د کډوالو واپسی او بیا آبادی د حکومت لومړیتوب دي.
بعد امرغه چې کومه بدامنی چې په افغانستان کې ده او کومه بی ثباتی چې افغانستان کې د دې باعث شوې ده چې دولت ونه شو کولای چې خپل پروګرامونه خپل برنامه عملی کړي. او زه بیا هم ویلی شم چې د افغانستان حکومت د مهاجرو د ځای په ځای کېدو لپاره مرحله په مرحله او په مختلفو مودو کې د پروګرامونه په نظر کې لري، هم به د دوی د ښوونځیو مسائل، هم به د صحت مسله، هم د اوبو مسله، هم د کور مسله په نظر کې وي.
د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جنوري تر پای وغځوله، او سفران وزارت ته یو ویل چې په یاد نیټه کې د افغانستان د چارواکو او د کډوالو د نړیوالې ادارې سره د سلا مشورو وروسته د کډوالو د واپسې په اړه سپارښتنې وړاندې کړې. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه کړل شوی وای چې یو اړخته یې واپسی نه کیږي او بل اړخته ورسره مرستې بندې کړل شوی دي. دوی وای حکومت کلونه وړاندې شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک اعلان کړي، خو د دوی د ستنېدلو عمل لا هم ځنډول شوی دی. په دې اړه نور حال سیمې زمون خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بے کور شوی هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دیستانه شوی، ګلمن دی چې یو طرف یې واپس نه کیږي او بل طرف ور باندې مرسته بند شوی. د کډوالو کمیټې مشر مل غلام وای چې پاتې کډوال کا افغانستان کې دی او کا پاکستان کې لستون ز سره مخ دی.
نن سره ما دا په شروع کې والو دا کړی و چې پر یو وزیرستان او پر لا کټا او پاس نه نیو دا 12000 روپے هم ته دی تر جاری ستی دا نن سره ورنه هم یو چې دا 12000 روپے به خلک ته باندې څنګه ملوي دي.
سید ایوب خان وای میرانشاه تحصیل کلو نوډان دې دولت کلیئر ګرځولې او د غلطه خلک ډیر وړاندې واپس شوی، خو د ظفر ټاون در په خیل سره یو ماچ سو کډوال چې کورونا یې ورته ډنګ کړي لا یې هم خپل کورونا ته نه بوزي.
دا نن چې کیما جرګا وشواله په داسې د فیصله وشوه چې ان شاء الله میز ویس اگلا قدم میش په شاور ته سي چې میز مسله حل نشواله، بیا ان شاء الله ډایرک میز سفران ته او اسلام آباد ته مارچ کیږي. میز په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیئر دو واپسی مانو کو دلته میسیجینه باندې او دلته د میز شنه شا قسم قسم مسله جوړیږي. اې دې وجه نه میز ډېر سخت په تکلیف دي. دا خلک
کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای ډایریکټر سراج الحق سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې ډیر کډوال واپس شوي خو د شناختی کارډ ایډریس یا په پته باندې دوی مرستې بندوي څوک چې واپس ستانه شي. نو د پاتې کډوالو مرستې جاری ساتلو لپاره دوی د مقامی انتظامیه نه کلیرنس کوي او د دوی د تیر کال ستمبر میاشتې نقدو مرستو کیست بازر جاری شي. دوی زیاته کړه چې اوسه پورې قریبا 14,500 خاندانونه پاکستان او افغانستان کې پاتې دي چې د دغو کډوالو واپسي لپاره نن د متعلقه چارواکو سره ناسته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چیجو ولی زیاده چیجو
هر اطره کرد بدرنگ زکره چی دا اغا مین نجون دا سرنسته دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گی
مگر خیلی دیو میندی نور نگواری چی مور با بگنا زامنو کتابتون تا کینی طول تا خپل پلاو غالای چی نور غور بند کی
دا سولی آواز ده
دا سولی پر لو.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په کوربه ایجنسی کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لمخې یو شمیر بې وسه کورنیو ته هر دریو میاشتو کې د مرستې په توګه پیسې ورکول کیږي. دا پیسې ځایي خلکو ته د ای ټی ایم له لارې ملاویږي. په سیمه کې د ای ټی ایم نظام نشته نو خلک د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره لری زینو کې ټل سیمه ته بیا پتللو مجبوروي. په سیمه کې مقامی تنظیم غوښتنه کړې ده چې پیسې په ترلاسه کولو کې د ورته اساني پیدا کړل شي، خو چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دغه مسله به یې زر حل شي. تفصیل د تاریخ اورګزی ریپورت کې ورو.
په کورما کې د پاړچمکنی خدمت خلک یونین په نامه د ځوانانو مقامی تنظیم له حکومت غوښتنه کوي چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام له مخې ملاویدونکي د مرستې پیسې په ترلاسه کولو کې ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی د ستونزو د هواره کړی شي. د مقامی تنظیم یو مشر عمران چمکنی وایي د دغه پروګرام د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره د سیمې بېوزله کورنۍ د خپل علاقې نه بهر ټل ته ورځي چې په دغه هغوی ډېر ستونزمن کیږي.
موږ سره د علاقې ولا خلک دي تقریبا د ټل دسی او دینی تقریبا ایوی و ایو پر دنی 1000 روپے آنے جانے رسی 4000 روپے دی 1000 روپے خرچہ رسی او ال تویر شی او کلا و توئی اشتا دی او کلا و توئی نشتا دی.
زائی تنظیم تر مخه مخ کے بعد بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د مرستې پیسې د ساده د خانه ته ترسیدل پاس د سیمې بې وزل خلکو کې ویشل کې دی، خو یو کالو شولو چې دا سلسله اوس بند شوې ده. د تنظیم یو بل مشر محمد انور خان وای هلتا په بانکونو کې ای ټی ایم ماشینونه نشتا او خلک تل ته ورتلې نشي، نو په کار ده چې زور نظام دې بیا فعال کړي چې خلکو ته پیسې په ترلاسه کولو کې اسانی پیدا شي.
زړه طریقه دا و چې په ډکانی باندې پیسې راتلي او بیا به زموږ کس باغ پیسې الکی کې تقسیمولې او کسه کسه د پیسې رسیدلې. دویمه طریقه دا ده چې د ای ټی ایم ذریعہ شي ساتین کې به کېدله بایومټریک طریقې سره کاغذ وشي خا دې یو خو به د خلکو ټیم بچت شي او یو خو به د خلکو پیسې بچت شي. ځکه چې 4000 روپۍ دی 1500 روپۍ ورته خرچه وکړي شي نو بیا به بکی څه پودې شي.
په پیښور کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل موږ هلته خپل پارټنر له تعمیر بینک سره یو داسې نظام د جوړولو اراده لرو چې نیخ په نیغه هر چاته په اسانه د پیسو دغه مالی مرستې ورسیږي. هغه ویل روان د فروری په میاشت کې به د سیمې په 14 مختلفو ځایونو کې بایومټریک سیسټم لګول کیږي چې ورسره به د ځایي خلکو د پیسې ترلاسه کولو دغه ستونزه حل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم د نن ورځې د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو په پای کې یو وار بیا د بشیر غواخ نه د خبرون لنډی تورو.
نن د امریکای د بهرنو چارو د وزارت اسسټنټ سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد کې د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د پاکستان بهرنو چارو سیکریټری تهمینا جنجوا سره ملاقات کړی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوی ته د ترګري ضد کار په اړه معلومات ورکړل شول. ایلس ویلز په داسال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې روسیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنګیدونکي ترهګرو سره همکاري کوي. اسلام آباد دا نه مني. د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ ډزو کې څلور پاکستانی او درې هندي پوځیان وژل شوي. د پاکستانی پوځ لخوا نن خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا نښته بیګا کوټلی سیمه کې پر پوله شوې ده. په پېښور کې نن د ماشومانو د خوندي ساتن لپاره مظاهره وشوله. مظاهرچنو له حکومت وغوښتل چې د خیبر پختونخوا په مردان کې د وی څلور کلنې ماشومې آسمې د وژونکو د نیولو لپاره دې ګامونه واخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په دوهمه ورځ په نوي دلی کې ویل هغه پاکستانی وسلوالو ته برسېږي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې برید کې د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ دوه یهودان وژلي وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ګډون د دغه اداري امنیت شورا غړو سره پرون په کابل کې ولیدل. د ولسمشر غنی دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې هغه د ملګرو ملتونو له پلاوي غوښتي چې پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي او د سولې مذاکراتو لپاره دې شریک ګامونه واخیستل شي. د عراق کورنو چار وزارت نن ویل په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې نن سهار لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 115 زخمیان شوي دي. او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایو سره د جنوري په 14 یعنی سبا په واشنگټن ډي سي کې ملاقات کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران بشیر ګواخ او اکرام مسکریار درنه اوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد وسئ.